یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوریدلی شئ. پر روان وضعیت د ملي شورا فوق العاده غونډه ولسمشر پکې طالبانو ته وویل چې د سولې او جګړې لمانځه یو انتخاب وکړي،
یا در میز واقعي مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
د چارو دی وکتونکو نظر را اخلو چې جګړیز حالات کې د فوق العاده غونډه په څه معنی. د هلمند مرکز لخکرګا کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې.
د ښار وضعیت اوس کرار نور هم خرابېږي، ځکه چې لومړی او دومه حوزه کې دننه شاوخوا وسوال طالبان سره ځای پر ځای شول.
او کندهار کې له جګړې بي ځای شوي کسان مو پوښتلي.
د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان فادر لټ سر لټ پښه راوتل.
خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري میر احمد صافای مختوړي مخکې تر دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې ویل چې د افغانستان خلک د یو ښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. امریکا په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نن یو نوی پروګرام اعلانوي او یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې تیر شي ژغورل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې د دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له یو ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو واجبه ده چې ټول د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. هغه د سولې په تړاو په خپل وینا کې یادونه وکړه.
موږ ډیره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نلری. خزموک دکمن نه یوازې د سول خواته ګام وانه خسته، بلکې زموک اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله.
جمهور رئیس غنی داسې وخت د ملي شورا فوق العاده غونډه وربللې او وینا یې کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جګړو زور اخیسته. په وروستیو څو ورځو کې جګړې د هرات، کندهار، لښکرګا او ځینو لویو ښارونو شاوخوا او دننه سیمو ته رسیدلې. په پام کې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. رویټرز خبری اژانس دی او چارواکي او د دوو نورو کسانو په حواله چې له دې موضوع خبرو دغه راپور ورکړی. د دغو دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی، د کډوالۍ د دویم لومړیتوب په نوم د پروګرام د ایجاد اعلان به احتمالا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن وشي. د اژانس په وینا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام SIV په چوکاټ کې 13 اونۍ شاوخوا 200 کسان چې د دوی او د کورنیو د د ویزو کاری په ورستیو مرحلو کې امریکا ته رسیدلې دي. په دې پروګرام کې ښایي شاوخوا 5000 کسان شامل کړای شي. سرچینو رویټرز ته ویلي د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. SOS مدیترانا ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندوی کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله پر روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 910 پناه غوښتونکي مړه شوي هم دي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمینه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولې دي. پولیسو پرون ویل ځینو مظاهرچانو پولیس ځورولي او حمله یې ورباندې کړې او د برلین په څو برخو کې د ټرافیکو د جریان د ګډوډۍ لپاره د څنګلارو خنډونه ټیل وهلي دي. د پولیسو یو ویاند ویل شاوخوا 5000 کسانو په مظاهره کې برخه اخیستې وه چې تر 600 زیاتې نیول شوي دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شوو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي د کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوی چې د دې ډلې د وژل شوی غړي د جنازې پر مراسم وشو. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې چې په خلداسي مکه وشو ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي و چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی وو. او د توکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر تر نورو میډالونو څو چنده اهمیت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لوبوي. دمګړې چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم تم میډالونه لري خو شلې د سرو زرو دی او په دې حساب دویمه ده. کوربه جاپان بیا یو دیرش میډالونه لري چې له نیمایي زیاتې یعنی ولس د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 28مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ وی پانه کې هم مونډلې شي پته د ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دویمه نیمه کې درته 25 دقیقې 19 بحث هم لرو. په دې بحث کې په دې خبرې کې و چې روانو جنگ جګړو پر تحصیلي او خونیز بهیر څه اغیز کړی دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د سولې او جګړې لډلې یوال لار غوړه کړي. خاغلی غنی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې ویل د هیڅ ویجاړون کې ډلې په وړاندې به تسلیم نشي او په خبره کې طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې پر میدان کې به وځپي. ولسمشر افغانستان له یو يرغل سره مخ و باله چې په خبره یې مخه فتنه ده. هغه پر افغانانو دی والی غږ وکړ او د ملي شورا لغړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک سره راټول کړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وینا وکړه. په ښکاره د هغه د وینا موخه د روان وضعیت او جګړې په اړه باندې د ملي شورا غړو او خلکو ته معلومات وړاندې کول وو. هغه د روان جګړې او سولې په اړه خپل لیدلوری په دوو ټکو کې واضح کړه. وی ویل که طالبان سوله غواړي سوله ورسره کوي، خو که جګړه یې غواړه کړه د جګړې په میدان کې به یې زنګونونه ورمات کړي.
یا د سولې خبرو په واقعي می زنګون په زنګون کینو، یا یې د جګړې په میدان کې زنګونونه ماتو. موږ خپل ټاکنه کړي، طالبان او ملاتړي د خپل انتخاب وکړي.
افغانستان جمهور رئیس د ملي شورا غړو او د افغانستان ملت په خپل وینا کې افغانستان له یو يرغل سره مخ وباله چې بخکاره تر برید لاندې دی او هدف هم فتنه ده. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې په افغانانو باندې دا جګړه تپل شوې ده، خو دوی هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سولې لپاره چې وړاندې هم ملي ارمانو هڅې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس دا هم ویل چې طالبان سولې ته لیوال نه دي او د افغانانو دښمنۍ په بیا اخیستله. خدای هم ویل چې افغانستان به هیڅکله دا کوړه خټک مدرسې افکار او ترخوای نور هغه فکرونو ته تسلیم نشي چې غواړي پر افغانانو باندې وتپل شي. جمهور رئیس له افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او تر خوای د ملي شورا پر غړو باندې غږ وکړ چې د روانې جګړې پر ضد د ملي بسیج لپاره کار وکړي او خپل خلک د افغانستان د ژغورنې لپاره راپورته کړي. افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به وضعیت بدل شي او هغه پلان چې په خبره یې د چمتو کړی عملي کولو پیل شوی دی او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي. د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني هم وینا وکړه. وی ویل چې سلويخ کال کې افغانان خپل اساسي حق څخه چې سولې د محروم پاتې شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او باید د سولې لارې د خپل سنزو د حل لپاره راوډانګي. هغه ویل طالبان باید پوه شي چې دا جګړه یوازې بیلون کې لري، ګټون کې نه لري. خو د ولسي جرګې رئیس له جمهوریت پننګي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او همدارول د اوسني نظام په ملاتړ به د ملي شورا ټول غړي ودرېږي.
و موریدل چې د افغانستان ملي شورا نن فوق العاده غونډه را بللې ده. د غونډه کې افغان ولسمشر هم خبرې کړې دي او وی ویل چې طالبان باید د جګړې او سولې لمنځه یو لار غوړه کړي. خاغلی غنی د غرض ویلي چې د امنیتی وضعیت قابو کولو ته پلان جوړ کړی چې په شپږو میاشتو کې به یې پایلې معلوم شي. د دې موضوع د تحلیل لپاره دا شی بعد پانتون استاد او د چارو کتونکو سید خالد سادات استودیو ته ملګری شوی. سادات صاحب، سړی مشي په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان په څو کلیدي ښارونو کې جګړې روانې دي، هلمند، هرات، کندهار او دغه راز په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې، د دې فوق العاده غونډې ارزښت په څه کې کېدلی شي؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسمشر د خپل واک نه په استفاده باندې همدارنګه د اساسي قانون د منګجره موادو د یو سلو سلورم ماده پر اساس چې د ولسي جرګې او د سنا مجلس او د ولسي جرګې ګډې غونډې دا هر وخت کې دلشي چې ولسمشر تشخیص کړي. همدارنګه د اساسي قانون د یو سلو اووم ماده پر اساس چې کله پر رخصتی باندې وکیلانو او سناتورانو تلي وسیږي د سنا مجلس سازه همدارنګه د ولسي جرګې غړي یعنی د رخصتی په وخت کې هم رئیس جمهور د فوق العاده غونډې پر اساس کولی شي او د خپل امر په اساس کولی شي غونډه راځي کی. زه فکر کوم چې دا یو فوق العاده غونډه وه په تیر کې تقریبا د سمن د رخصت پر مهال باندې چې ولسي جرګه او مشران جرګه د رخصت وسیږي دغه غونډه نه درلود. د فوق العاده ځکه دغه وکیلانو او سناتورانو پر رخصتی باندې دي خپل دوبنه او رخصتي مختوري نه بنا پر دې باندې دا مهمه وتر سو دایر شو. دغه خبر دا ده چې دلته په اوس وخت کې افغانستان د یو حساس وخت کې دی. پولیس مشر د خپل مسؤلیت د رفع لپاره همدارنګ د ملت او د افغانستان خلکو ته د خپل پیغام رسول لپاره تر څو وکول شي چې اوس تسنیم د افغانستان خلکو په کوم اساس نسی یا هغه خلک ولس مشر په اوسنی وضعیت کې د اوسنی بهرنی وضعیت ته وتل لپاره خپل پیغام څنګه اعلانې. نو زه فکر کوم د خپل اواز پورته کول لپاره همدارنګ د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د اعضاو سره چې دوه اتاقونه کې دوه مجلسونه کې د ملت استازي کې
بله. او سادات صاحب، دا غونډه داسې مهال روانه ده چې په څو ښارونو کې جګړې هم روانې دي. همدانن موږ راپور لرو چې د هلمند په مرکز د خرګاه کې سهار طالبانو بیا بریدونه پیل کړي دي. د ښار په لومړۍ او دویمه حوزه کې ځای پر ځای شوي او مارکیټونو ته ختلي دي. فکر کوي دې وضعیت چارواکي، ولسي جرګې غړي او ولسمشر څومره اندېښمن کړي؟
مې وایم چې د ولسی جرګې او د ولسمشر د اندېښنې خبره وسیږي، بلکې د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د اوسني وضعیت او د افغانستان خلکو ته متوجه ګواښونه دي. درسته خبره چې ولسمشر د لومړي درجه شخص په توګه باندې مسؤلیت لري تر څو خپل خاتمه شي او خپل اعلان د افغانستان خلکو ته وکړي تر څو دغه جګړه کم استخدام تر سره شي. ما په اوس وخت کې مې وایم چې څو ولایتونه په جګړه کې فکر کوم چې د دې وخت د کېږي چې ولسمشر خپل مهمه اجنډا، خپل مهمه خبره د افغانستان خلکو سره شریکه کاندي یا د افغانستان خلکو نمایندګانو سره شریکه کاندي. نو زما باور دا ده تر څو د ولسمشر د آینده پلان د پاره چې شپږ میاشتې پلان ویل همدارنګه چې څه روان دي په جګړه کې او څه روان دي په جګړې په داخل کې او د جګړه په کوم لور باندې درومي، د دغه سې مسایلو د څېړلو لپاره دا یو ضروري خبرو تر څو د مرسته شریک شي. داسې نه شي کېدلی چې موږ دې دغه ټوله مسله یوازې د هلمند جګړې لپاره مناسب کړو. هلمند جګړه د لښکرګاه جګړه له بده مرغه چې اوس دغه سور کېږي په ډېر بد وضعیت کې د هلمند خلک قرار لري، د لښکرګاه خلک قرار لري. اما زه فکر کوم چې اوسنی او بحراني وضعیت د سلور شتولاتونو جګړې همدارنګه د افغانستان د جغرافیوي د افغانستان جغرافیا ته ورته خطرونه یا د طالبانو تقویه او طالبانو په وړاندې یو داسې عمل تر سره کول چې وکولای شي په دې کې د نظام بقا او د جمهوریت بقا تر سره شي، د دې مسؤلیتونو د رفع لپاره رئیس جمهور اړین او بل تر څو د افغانستان خلکو ته خپل خاتمه شي، خپل پلان، خپل خبرې، خپل نظرات وړاندې کړي.
او سادات صاحب، ولسمشر دې غونډه کې وویل، پرونی هم ویلي وو چې تر شپږو میاشتو پورې به امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او دغه راز له خلکو غوښتل چې د جګړې په وړاندې سره یو موټی شي. دا دواړه خبرې په څه معنا کېدلی سي؟ آیا امکانات شته دي یا تاسو هلته چې د جګړې ډګرونه ګورئ، وضعیت ګورئ، تر شپږو میاشتو پورې د مثبت تغیراتو او امکانات وینئ تاسو؟
ممکن حکومت خپل امنیتي پلان تر شپږو میاشتو پورې جوړ کړی اوسي او زما نظر دا ده چې طالبان هم دغه جګړه پر مخ نشي وړلی. په دې په روان شدید وضعیت کې طالبان له جګړې څخه خسته کېږي، هغوی تلفات ورکوي، هغه په عین زمان کې نشي کولی دا سیمې وساتي. نو زه باور لرم تر شپږو میاشتو پورې نشي ساتلی، ځکه خلک توقعات لري، خلک خدمات غواړي، خلک نور مسایل غواړي. نو زه فکر کوم چې دا به ستونزمنه اوسېږي چې موږ د قضاوت وکړو چې دا کولی شي. ولې حکومت د خپل پلان پر اساس مخ ته ځي؟ یو مسله، دویمه مسله د افغانستان پر خلکو باندې، د افغانستان د خلکو په اتحاد باندې فکر وکړو. دا ډېره مهمه خبره ده. موږ دغه خاوره د افغانستان خلک باید وساتي، یعنی حکومت د افغانستان خلک او د حکومت او د ملت ترمنځ یا د نظام او د ملت ترمنځ کوم فاصله ده باید لاندې شي، او د دې فاصله د لندېدو او کومول لپاره ولسمشر په ملت باندې غږ کړی دی. ولسمشر هغې اقل د لومړي درجه شخص توګه باندې خپل مسؤلیت ملت ته واورو، خپل مسؤلیت یې ادا کړ. اوس ملت باید راپاسي کې تر څو د دې خاورې او د دې جغرافیې او د دې اوسنۍ بحران در اوتل لپاره چې ملت ته کې سوځي او د ملت لپاره شته خطرونه دي، د دې څخه در اوتل د نجات لپاره فکر کوم چې همدغه کېدلی شي. اما د شپږ میاشتې خبره دا د حکومت امنیتي پلان دی، زه باور لرم حکومت وغواړي، حکومت دغه ځای لري، حکومت توان لري تر څو په شپږ میاشتې کې حتی له دې څخه په کمه موده کې د اوسنۍ جګړې بحران د اوسنۍ جګړې معادله بدله کاندي.
کور موادان ډېره مننه د پوهنتون استاد او د حقوقي او سیاسي چارو کتونکی سید خالد سادات و چې د ولسي جرګې او دغه راز د سنا جرګې په فوق العاده غونډې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو نور پزله پوری راپورونه هم در تلرو وړاندې مو د هلمند لخکرګا جګړې ته هم بیایو، خو اوس راځي د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په هلمند کې د جګړو په تیزیدو سره بزګران له اقتصادي پلوه سخت زیانمن شوي دي. د هلمند د کرنې ریاست رئیس زلمی الکو وای اوسمهال د بزګرانو د حاصلاتو وخت دی، خو بازار نشته او خلک له خاره په وتو دي. نوموړي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د بزګرانو د توکو لپاره د بازار د نشتون له امله توکي له خرابېدو سره مخ دي. تر دې وړاندې د فراه او کندهار د کرنې ریاستونو مسؤلینو او بزګرانو هم ورته اندېښنې مطرح کړې دي. په پکتیکا کې د 1.8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 300 متره اوږد کانال جوړ شو. د کرنې بیا رغونې او پرختیا وزارت مرستیال ویان محمد رفیق جنبش ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د غونډۍ کلی پرختیا شورا لخوا د 1.8 میلیون افغانیو په ارزښت 300 متره اوږد او 70 سانتي متره لوړ کرنیز کانال جوړ شو. یاد کانال 270 جریبه کرنیز ځمکه خړوبوي او لزګونه کورنۍ ترې ګټه اخلي. د دې پروژې په ترڅ کې ځایي تخنیکی او ناتخنیکی کاریګر لپاره هم کاري زمینی برابرې شوې. د پکتیا شواک ولسوالۍ لپاره د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري د اوبو لګونې، څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي، لمریز برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې 15 پروژې منظور شوې چې د یو شمېر هغو رغنیزې چارې بشپړې او پاتې نور به په راتلونکي کې تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.19 افغانۍ.
سموخاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې په هلمند کې له ځایي خبريال سره اړیکه ټینګه کوو او حالته په لخکرګا کې د پیل شوې جګړې جزئیات درکو. خلو هلمند سره اړیکې نه ټینګېږي، مخابراتي ستونزې دي. اوس هم یو بل موضوع اخلو ټاکل شوې ده. امریکا د هیواد د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو لپاره یو نوی پروګرام د انتقال اعلان کړی. رویټرز خبري اژانس د چارواکو او نورو سرچینو له قوله په دې اړه راپور ورکړی چې تفصیلي ملالۍ بشیر اوروي.
د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په احتمال د اگست په 2مه نیټه د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په اړه اعلان وکړي. دا خبره د یو اداري چارواکي او دوه نورو سرچینو له قوله سوې ده چې نه یې غوښتل نمونه یاد سي. راپور وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا راپور په داسې حال کې خپور شوی دی چې طالب سخت دریځو په افغانستان کې مځکو لاندې کولو ته دوام ورکړی دی او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر هم مخ پر بشپړ کېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړیو او نورو مدافع ډلو تر فشار لاندې راغلی چې د هغو افغانانو مرسته دی وکړي چې د طالبانو له خطر سره مخامخ دي، ځکه په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ماموریتونو سره کار کړی دی. بایدن ژمنه کړې چې هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره همکاري کړي تر شا نه پرېږدي. اداري چارواکو د افغانانو د انتقال د پلان په اړه له خبرو ډډه کړې ده، خو په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي دي چې د طالبانو له وړاندې تک څخه به لوی شمېر ملکیان بې ځای سي. رویټرز په دې راپور کې د سرچینې له قوله ویلي چې د پناغښتونکو دا پروګرام به د هغو افغانانو لپاره وي چې د امریکا په تمویل کړو پروژو په امریکا کې میشتو غیر دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی وي، او دا پروګرام له اس آی وی څخه بیل دی چې د ترجمانانو او هغو کسانو لپاره دی چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی. د رویټرز د راپور لمخې د اس آی وی پروګرام لاله 200 کسان چې ویزه په اخیری پړاو کې وي ل خپل کورنۍ سره تیر اونې امریکا ته انتقال شول، او د دې پروګرام لاله امریکا ته د انتقال سوي شمیر شای 500,000 ته ورسیږي. ورسته له هغه چې امریکا د خپل ځواکونو د وټلو بهیر بشپړ کړي، ټاکل شوی د شاو خوښ پژنیم سو امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټانو د امنیت په خاطر پاتې سي. د چارواکو په وینا 300 امریکایي پوځیان به تر سپتمبر میاشتې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې له ترکی پوځیانو سره د همکاري په خاطر پاتوي، خو وروسته به د هوایي ډګر د امنیت چارې د ترکیې په مشرۍ پر مخ ځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن سهار بیا جګړه پیل شوې. راپورونه وایي چې طالبان نن سهار د ښار په لومړۍ حوزه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا مهال له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. ورځو هلمند ته له لښکرګاه نه آزاد خبریال عزیز احمد شفیع سټوډیو ته وصل شوی. شفیع صاحب، ستړي مشئ که اوریدونکو ته د هلمند د جګړې حال ورکړي.
مننه سلامات سو و علیکم السلام. د جبل خان داسې دی چې برای د شپې ناوخت یعنی 2 بجې د چرلکو اوازونه ښکاره ژغونه واره در سول او دلته په امنیت کمانډانی کې ښه نسل تر سهار پر د چرلکو تګراتګ روان وو، خو دا محل جګړه هیڅ نه و. سهار شپږ نیم بجې یا نږدې 9 بجې وې چې جګړه شروع شوله، او د دوهمې اوزې او د اولی اوزې په شاوخوا سیمو باندې جګړه وسوله. د لومړی اوزې پر محبس باندې هلته د دوو طرفو څخه جګړه توند روانه وه، چې وروسته له هغه څخه د هلمند د 215 میوند قلی اردو د قمندان جنرال سمیع سادات په خبره چې د مابس پر شاوخوا 40 وسلوال طالبان ته مرجوب لو واوښتل، چې په هغه کې 2 تنه زخمیان او 13 تنه ووژل شول. د په خبره چې په د پرونی جګړې او د نن جګړې په محل د دوی یعنی د وسوال طالبانو دوه مهم قمندانان چې هغه نظامی مسؤلین یو د واشیر ولسوالۍ ملا متقی او همدارنګه د ناوی ولسوالۍ ملا مجاهد هم په دغه جګړه کې وژل شوی. د په خبره تر دا محل یو نیوي کسان وسوال طالبان ته ملجوب لا ورسید، خو دغه خبره بیا وسوال طالبان ردوی. د وسوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په دې جګړه کې زموږ د 50 څخه تر شپږو کسانو پورې وژل شوي دي، او نور موږ هیڅ تلفات نه لرو، خو د حکومت لور ته دوی وایي چې ډېر تلفات اوښتي دي او ډېرې سیمې اوس د مرکز لښکرګاه وایي زموږ په لاس کې دي. دا په خبره یوازې امنیه قمانداني او د ولایت مقام آسپاس سیمې د حکومت په لاس کې، نور زموږ په ولکه کې.
بله، هلته ځایي اوسیدونکي څه وایي؟ تاسو چې هلته په سیمه کې یې خپل وضعیت څنګه ګورئ؟ سهار جګړه پیل شوی، اوس دغه د 12:30 بجې دی، غرمه ده، اوس جګړه په څه وضعیت کې ده؟ ښار په څه وضعیت کې ده؟ خلک څه وایي؟ تاسو څه وینئ؟
دلته داسې حالات کې دي چې خلک په بارو کوچ کې دي، د هر چیرې چې جګړه توند سي د غسیم څخه خلک بلې سیمې ته ځان رسوي. دلته اوس مهال جګړه مهار شوی ده، یعنی بند ده او خال خال ډزې تر غوږو کیږي، خو جګړه سهار څه د یعنی شاوخوا 9 بجې چې ډېره توند روانه وه، هوایی بمبارونه هم وسوله په ځینو سیمو کې. وسلوال طالبان د دوه میاوزې هلته د یو خصوصي پوهنتون ته هم وختله، او دین سیمه هم تر خپل کنټرول لاندې راوستل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت وو.
ډیر مننه کور مو ودان. په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغلته د لښکرګاه د روانې جګړې په اړه معلومات ورکول، او ویلي چې دا جګړه سهار مهال و بجې شاوخوا پایل شو. طالبانو په لومړی حوزه کې بریدونه وکړل او اوس د پټکو چې جګړه یو څه مهار شوې ده. افغان چارواکي او طالبان دواړه بیلابیل ادعاوې لري او دواړه په دې جګړه کې د بریا خبرې کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د هلمند په څنګلوري کندهار کې جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بے ځای کړی دی. په دې راپور کې موږ د دوی حال پوښتلې.
د کندهار اجکیم په دې دولتي ودانۍ کې د جګړو لامل بې ځای سوي شاوخوا وزره کسان ځای پر ځای سوي. دا هغه کسان دي چې یوازې خپل سرونه له کورونو راایستلي او دلته یې پناه راوړې.
جنگ دا شان سری مرمول چې په تاسو په عذاب د کوچنیانو سره راوتل چې نو شان پاد لټ سر لټ پښې راوتل چې یو حق نه دغه چر باندې.
په کندهار شهر او نږدې ولسوالۍ کې جګړې یو بشري ناورین رامنځته کړي او دا شاید لومړی ځل وي چې 2000 کورنۍ له خپل کورونو بې ځای کیږي چې اکثره د سرپناه ځای هم نه لري.
موږ دغه چې د جنگ ما وینې راوتو چې د دې خو مرمۍ او راکټونه ووري د تیاری او بمبار کوي. دغه راووتو د خپل کوچنیان مراوي استله بالا مسر راوي است. دغه یو دوه ګډړان مراخست یو دغه راخست دغه یو دانی تو سان مراخست نور مشه نه دراخست رالو.
په دوی کې داسې کسان هم ست چې د کورنۍ نور غړي لا هم د جګړې په سیمه کې بند پات دي.
اوس نو خپل کوچنیان یو کمان ته بمړا استه بي سوي استه بي پته بي څه جان کړی کولی مې دا وټو وټ په سیو پریج اوس نو په سینا جوړې څه په سوي امرا بیا ته نو نه کړی یالو نه ته خدای شي یالو هغه هم لړون د پر ځای نه است نو بالا مې مې ولور ته بلی ولور ته پریښه وات کړی لور ما ورول لور ززه مزان ته ملنګ کیږه مار دای چې سملم لاړم کوچنیان پاته سو ورځ هلون سره ار ځا چس بار څو غته راک دغه ویر به تنه کوم خاله ته ټکان چې دا په څه پوس ها و به سپزي سره کوم کې سترګي به را وکړي څه چم به وای.
په دې به ځای سو کورونی کې دا سې کورونی هم ست چې دوه تر درې زل به ځای سوي. به بنرګس اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ وسیدونکو ده. دا وایي لومړی د پنجوایي ولسوالۍ څخه دا کورونی د جګړې لامل د شهر و میهاوزې تر به ځای سو. خودلته په و میهاوزې کې هم جګړو زور واخیستي چې وس اړس و چې د هجانو په کېم کې پناه واخلي.
ام فایوا و د ستره کې هغه د سلیم پرون را صفاته سم ما شام په سرو مردو کې کې پیسې پټاونه و د مس مردک و د شګولې وی په خدا ته مو هیڅ مرچ باندې پاسه خدا ای وای و پولی نه بیا درای ته را د درای سره برای د مردو کو ته ترا غړي یو ګټ شې مونږ د پر دنیا را وړي په دای وای و کپڑا چې مونږ مومنا نه و ته دی وځه ته دی چې نو و ته خلاص ده په مردک را باندې ورې دلم هغه ته مخبره ده چې خدا په نام پر موږ ګولې مو وروي موږ خانک مړه شو په نام
بی بی رابیا بیا د ومه حافظه څخه د خپل کورنۍ سره یو ځای د پوهنې ریاست اړوند لیلی ته چې په نه هم نه هیکي موقعیت لري تللې او په یو وتا کې شپاش کورنۍ ځای پر ځای سوي دي. هغه وایي د ګرمۍ لامل اولادونه ناروغ سوي او پر بسترونو ورته پراته دي.
ترې مرمیره باندې ورېدل هغه د وسم په کورو طالبان دي نو خپل سره کورونه مپاتسې دایم په دبل په وتا کو کې ژوند کوو. مستر جو کومه کو کې مستر خپل ځای نه ځای درای دا غدي لور ملنبا واره د تورټو ګرته به د شیدل ته به د پرتا د ډاکټر ته وار وس د لنز خنک ولي شې مرکه لکه سر غزپ کی د شپږ محمد وو په لایو کو ټک شپږ کور
د دې به ځای سو کورونیو یوازې نه هله داد چې سیمه یې امن کړل سي څو دوی په آرام ژوند وکړي.
الا دار کوم ته کینو کنه د لور مر افسر افغانستان په ما یو راز غلو بل راز غلو په وسول نه دي د کښنا من دغه ستر د ګروانو نیول بل بم دغه شو شتور غرزل مازی بم زانیستي دغه مو کینو چې د خپل کور څخه یو دغه شیرو بس چې د غاړی ته واچوم ما د غاړی شان نه دي رخصت د مؤمنان د نه دي رخصت دغه یو پرتوب دی ورمنځه او وای غونده ورمنځه او وای غونده په دغه حالات کې موش ولې زغون ظلم کیږي ولې د سی یو څوک نه چې دغه غوانانو غم خوړي د خدای څخه بیرځي د رسول څخه بیرځي موږ سره مرسته وکي دغه مکه ول افغانستان د 50 کاله ته ټوک ټوک در په در مکه
د کندهار د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وايي په تیرو شاوخوا درو ونوي کې د کندهار شهر د وو ناحيو او یو شمیر ولسوالۍ څخه نږدې 2000 کورنۍ بې ځای سوي چې له دې جملې 9500 کسان په دولتي تاسیساتو کې ژوند کوي.
په دې ورسته یو دونیمه ونوي کې نږدې 2000 کورنۍ د کندهار شهر د وو ناحیو څخه او د ترڅنګ د شوې ولسوالۍ څخه چیرته چې جګړه روانه ده د کندهار امن سیمو ته ویزه شوي موږ تقریبا نه نیم زره کسان په مختلفو دولتي تاسیساتو کې ځای کړی چې د بیړنیو مرستو تر عنوان لاندې یو شمېر ملي سوداګر چې اکثریت کندهاري دي د دې په مالي لګښت باندې دوی ته یو شمېر لوجستیکي وسایل لکه فرش ظرف همدغه راس درې وخته په خاطر وړي برابر او دوی ته په اختیار کې ورکو ځکه اکثریت د دوی کوچنیانو شزی دي.
جګړه لا هم پایت نه رسیدلې. همدا اوس د کندهار په پنځمه نهمه دیارلسمه او پنځلسمه حوزه کې جګړې روانې دي چې له امله هر ورځ لسګونه کورنۍ بې ځای کیږي او اندېښنه شته چې د غارقام به په لنډ وخت کې نور هم لوړ سي.
په کابل کې 2:30 شوې او سم لاند خبرونه له صفی الله ستانک زینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له وښکارې یرغل سره مخ دي او دا یو واجب ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې مدیتراني سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیتراني په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالټا سواحلو ته څیرمه شوي. په جرمني کې پر ژوندو مظاهرو له رسمي باندې سره سره په زرګونو کسان په پلازمینا برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو وتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شوو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسم وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو مډالونو په توپیر یې لومړی قطار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 مډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 مډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 مډالونه لري خو شل یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کې چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر خوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپ، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې خونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دې وضعیت پر محصلینو او د غراز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر روان بهیر دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونه ته خراغ لې راځي. له همدې جګړه ځپلې هلمند نه به پیل کو. تاسو د ځوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر خوانځیو پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټول ګډونوال د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادی په هیله. لودین صاحب اول موضوع ته براسو د کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته د کړیز بهیر چې دی په اول ځل باندې 14 د کورونا څخه موږ یو کلن شاته کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې د اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې کښېږدي. په مځکه نه د خیر دی د شار څخه دی په شاسي هغه زموږ درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو په شا اساسي ډول باندې روانو هغه دې بېرته همدغسې فعال شي. دا اوس ټول مکاتب پوهنتونونه شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي. او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه د راروان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک او همکاري ورسره وکړي ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په ښار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټولې ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او که نه ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه چې د جګړو تر کرښو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرښو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت تاثر رغیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په وازده خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه خاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبالو چارو وزارت مسلکی موین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټډیو ته وصل دی. ننګ صاحب ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام
وړاندې کوم
تاسو
ته
او درنو ملمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، په هغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نامنه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک لمینځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه الکان چې په مکتب کې شاملېږي په عمر د مکتب کې چې دي هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 2% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9.5 تر غلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15 کې د کال کې په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. یعنی موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف څه کوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل اداره هم تر سره کوي. نو دغه میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم شوي دي، جلکۍ محروم شوي دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوي ده. د کوچ کشیو یا بیجه داخلي بیجه سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیجه شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله، ننګ صاحب تاسو په خوا په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولسونو سره په تماس کې، څومره داسې خوندې شته چې دا محال باندې او یا هم د تازه جګړو متاثر کړی دی؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیاد هم لرم. د اتلس ولایتو کې د دروازې بندې شوی دي، د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوی دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوی دي. هر څومره چې دوی ډېری ساحې نیولې دي، بخصوص په د اتلس ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي سي، او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده، یعنی د جلکیو خو بیخي کم شوی ده. چې پخوا که مثلا دغه فراغت د جلکیو 10% 14% به وو په مجموع د فراغت د 12 کې، دا اوس تر 3-4% راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوی تازه چې په دې 13 میاشتو 6 میاشتو کې شمال طرف ته وو، د افغانستان مرکزی طرف ته هم دغه تیاره زیاته سوی ده، را روانه ده دغه لشکر دی جهالت. نو دغه شی نورم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما دی بنیاد موندنې سره، او زه فکر کوم مطالعه ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوی تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ غویم کړی دا میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کیږي چې شاوخوا 4 میلیون افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپل هیواد کې دننه کورنۍ بې ځای شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتیږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 2000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځای شوي کې همدا سړی او سات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یو کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بل مکتب لري کېږي، ښوونکی بل شاګرد، شاګرد بل ښوونکی لري کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځای شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده، او د تورته څه نور دلایل هم څه د نامنی دلیل. ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کوي ده، هغه هم انسان وژني، هم مشر کشر د تعلیم وال. نو دغه دلایل کې چې تاسو راسي ده د اقتصادي دلایلو کې، ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوی دي، د هغوی د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته دای چې په کومه ساحه کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو دای چې دلته راغلی د کورنۍ بې ثبات شوی ده، دای بیا بوټونه رنگوي ده ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار وکوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراق چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو. نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوي خدمات ارزه کېدلی، دا قانوني لهذا به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل د پلوان بابا دغه صحیح چې دي ته بې درکه ماجرین راغلي دي، اماده صاحب پلاني سوي نه ده، نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي. کدا الکانه ته اقتصاد هم لري، نو بیا به ډیر لري جاي ته دي، که کلري ته دي خوالک بلار سي، دا جلکی خو بیا نه تللی. او ډیر کله د خدماتي دلایل هم څه چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات د نورم موجود وي ورته. ډیر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه تلفون نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکۍ اوسې نو دوی چې تشنابونه لري خو بیا کورنۍ چیرته لیږي؟ چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان ننګ سیب تاسو به مرسته پات شي راځي چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال سیب ته ورسو په ولسی جرګه کې د زابل استاد عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او د غرض معرف د کمیسیون غړی هم د استډیو ته وصل دی. قلاتوال سیب ستړي مشي تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسی جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغیزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن دې مچې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله واقعتا موږ کله څنګه چې جګړې نور بنسټونو ته زیانونه رسولې دي پهونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پهونیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لهذا لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې د کاري وزنی وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي لومړیتوبونه باید یوازې او یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال سي تاسو په دې متيقن اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کیږي. نو واقعت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کو بیخ زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفی لوري ته نه مثبت لوري ته او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درې دو سره زه په دې متيقن یم چې زمنګ به ښوونځي زمنګ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په اعتبار باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون تم رابلل دي دا پښتنه مسخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نوي کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد نه چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
خلاطوال سي راځي کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور سيږي تر یو حد ستونزه هوارولې سي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرف او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیر دو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې تحصیلي او خوانیز بهیر وځ په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي یعنی هغه فاصله ډیر رامان ستنه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي انټرنیټ په دې کا چنه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه الحمد د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي دا سي اندېښنه چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول. تاسو هم دغه یو شی حس کوي؟
دا خبر به خبره معلومه خبره ده یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم دې زده کړو شاتل ویدل دی. موږ د ځوانې طبقې په اس کې تر دې راه د پوری جفا سوي ده. دا که د کورونا د وایرس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامه روغتیا وزیر خبرون د هغه کي کمیشن تم راوبل غوي سر مخ مخ بحث وکړه د اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د ذکرو د بهیر د درېدلو یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د ورځو ذکرو په برخه کې څنګه کوونځي دا په لومړی کارسول او دا چې خبرتیا خبره سول چې دوی د قرنټین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي ولی موږ هم فکر هم دا وکړل چې د ودونو سالونو خلاص دي همدارنګه سوناګانی او حمامونو خلاص دي د خلکو د ټولیدنی او تجمع محلونه ترانسټ دي موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیاي فاصله باید د هرکې متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم دا چې خلاص دي ولی یوازې یوازې خوانځي او پوانتون پدې کې ادا فوټو کلسو او په زړه دی ولې چې جرګي په ساده تو باندې پاره ک غونډه کې چې څو وخت مخکې دی عام روغتیا وزارت په تالار کې د کورونا دی وایروس د خبرېدو د مخنیوي د غوړه لارو چارو د منډلو په خاطر باندې هغه کله موږ سره د پوهنی د خصوصي سکتور مسولینو هم ګډون کړو زموږ استدلال مو واځي هم د استدلال ولی اغه د وابونو چې موږ ته وړاندې سپلغه از موږ د کنات وړنه و پدې وړنه و چې ضعیف و نو وخت هم تاسو په څنګه کې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنې دغه ته زیات نه دی ماسیری نو ځکه کوم کې یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه سوکړی چې دا ډیبرم کړی شو
په مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د ملمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورید د ننګ صاحب خبري مو واورید راځي ک مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلی تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او د غراز کورونا څخه اغیز کړی دی
نو دین صاحب لکه څنګه چې د روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشريت باندې تاثیر کړی دی همدغه چې په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلوال طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه دی په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلويږي دلته طالبان دا وضاحت مزلته نسته چې آیا پراتلونکي کې به زموږ مندي او خوندي تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او کوي ونه لري
خا کور ودان یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیرم څه اغه اسکړی دی روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولې دی ځکه لخرګا کې تاسو وایي چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی
د پانتون ټول درسي بهیر پټا په باندې ولاړ دی
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتاسو به دا پښتنو کوچی طالبانو ته څه کول پکار دی دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوه کې دی په بلا بلغوند کې وای چې دوی د خځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منه کوي اما په ظاهرن ګورو چې د دوی جګړو خلک غیزمن کړي دي حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځي په نصاب کې لاسوهنه کړي ده بعضی مضمونونه وستل دي څه کول پکار دي دوی ته
زما په نظر دی طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې دا دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع شي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکړي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې ده د دې د کومک کوونکي عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا کجګړه نامه شروع شیدا هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته مثلا دا دین چې ترسو پوری دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم د حقوقي تعلیم د تامین دي سازندګۍ د نړۍ او انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره د دین راغلی ده
او تاریخ یې تیر شوی ده. دغه شیان طالبانو حذف کړي دي. دوی په خپله ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شیان نه لري. دوی ته فتوا هغه څه چې له جنګ سره کومک کوي، له ړنګولو سره کومک کوي، دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره. زما په نظر دوی دې ته اول خو توقع ترې نه کیږي، ځکه دوی خلش کار نه ده. مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده، او دوی همدا وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي. کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده، یا ته د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بلش لپاره یا نور ارزښتونو
لپاره. تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل د بهیر څنګه ګورې؟ پلان لوکې کراته وای به غلط وال سپ سره بحث پاتې ورسو.
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارسته گنجایشونه د علاج لپاره زوایم. د ټکنالوژي نه استفاده، د لری لارې نه د تعلیم، د دستن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلاتو په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم، او نور د قومونو له لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي. مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا تیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلا یو غریب سره به یو څوک کېنستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه سته. او کلو نړۍ ډیر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، د انساني ژوند مسلې هم لاړې. هغه مشارکت ډیر کم ده چې دوی پیسې ورکړي، مکتبونه جوړ کړي، مراکز وکړي.
ډیر مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو ورستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وی دی ولسمشر ډاډګیرنې ولستې څه پیغامونه درلودل، او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډې دوه درې په غونډه کې کومه وینا وکړه، دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنگ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او ورستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د مشپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي، او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی له جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه استفاده چې په هېواد کې امنیت تعلیم نشي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نورو ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که غوی څخه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هېواد په بچیانو باندې رسوی باید ولري. دا ټکي ته هم یادونه شوی، مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاستئ، د ولس استازی یاستئ، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب، په لنډو کې راته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتما ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړي وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې وي. ډاډ یې څومره ورک ولسته، او دا د شپږو میاشتو پلان یې څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟ لنډو کې
د پردي شات حکومت خبره نه وه، ځکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، ولسی جرګې د کورنۍ دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رای ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ، او لګنه ورسته د مجلسینو ټول غړي د اداري پلاو په شمول باندې هغه اعلامیه باندې چې صادره سولې رایګری وسوله ټول د رايو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه تایید کړه او صادره کړه کله چې په تاسو لاست ورسېدلې وي په وکه هم همدغه د سوری د جنگ او د افغانستان د چارو د خصه بالښت په اړه باندې همدغه خبرې پکې کوي او د ولسمشر خو له خبرونو ډیر ډاډه ښکاری دی او دا چې نور څه روان دي د موضوع شاته روان دي نو تاسو موږ ته کوم ځانګړي اطلاعات او
معلومات ډیر مننه خلاص ول صاحب سلامات او سید ازادي رادیو اونیز بحث همدلته پایته رسیدي لخپل ملمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکی معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبد القادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه او ریدونکو دا بحث پایته ورسید اوس په کابل کې د ماسپخین یو بجه ده په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور استاسو قربدې په تهیل چې ورسره هم تر پای